ملي موزیم د 1992 او 1996 کلونو ترمنځ لور شو او له هغه وروسته د موزیم ګڼ لرغوني آثار طالبانو له منځه یوړل. د تیر چهارشنبه په ورځ په کابل کې په کتاب خری اداره کې د سړنوال الحاج زین الله منلی لخوا د تازه چاپ شوې ترجمې د مخکتنی غونډه جوړه شوه. دغه کتاب چې د اسلام تاریخ نومیږي په اردو ژبه پاکستانی مورخ ډاکټر حمیدالله لیکلی دی او د اسلام له سرخینو وختونو رانیولې د عباسي حکومت تر پایه پورې د مسلمانانو په تاریخ رڼا شوي. د سړنوال منلی په قلم دغه ژباړل شوی کتاب په یو وخت په کابل کې کتاب خر موسی، په ننګرهار کې مومند خبرندوی موسی او دغه راز د پاکستان په کوړه کې چاپ شوی دی. د مخکتنې په غونډه کې ویناوال او د سړنوال زین الله منلی ژباړه وستایله او روانه او دقیقې وبلله. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي چې د غزنی د تاریخي ځایونو د بیا رغونې کارونه به د راتلونکي میلادي کال له اکتوبر وړاندې پوره شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت فرهنګي معین سید مصدق خلیلی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په غزنی کې د تاریخي ابداتو د ترمیمولو او بیا رغونې د 2013 پروژو له جملې څخه په تیر کال کې د 10 پروژو کار بشپړ شوی دی. د اطلاعاتو کلتور وزارت د چارواکي ویلي چې په سلورو نورو پروژو کار روان دی او د 13 نورو پروژو کار هم تازه پیل شوی دی. خغلی خلیلی ټینګار وکړ چې اطلاعات او فرهنګ ته سپارل شوی کار به مخکې تر دې چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي تمدن پایتخت شي سر ته ورسیږي. خو ځینې شنونکي وایي چې تر نوموړي کال پورې به د غزنی د تاریخي ځایونو د بیا رغونې چارې بشپړې نشي. په دې اړه یو مفصل ریپورت لرو چې لږ وروسته به واورئ. او په کابل کې قلم ټولنې د دریو تازه چاپ شوو کتابونو د مخکتنی غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د ډاکټر فیض محمد ځلان په لیډرشپ نومې کتاب باندې او دغه را د سید زابلي د شعرونو په ټولګه چې ستوریو ته ناست یم له ستار سره خبرې کوم نومېږي او د نور د نه یادوم په نوم د انعام الله ګوهر د شعرونو په کتاب باندې خبرې وشوې.
کندهار د تاریخي آثارو له درکه هم د افغانستان یو مهم شهر دی. د دې شهر ځینې تاریخي آثار لکه نارنج ماڼۍ، چهل زینې، د میرویس نیکه او احمد شاه بابا مقبرې او د میر هزار جامعه ډیر شهرت لري. خو دغه اکثره تاریخي آبدات د نه پاملرنې په وجه د ړنګېدو او خرابېدو له خطر سره مخ دي. یو هغه لرغونی ځای چې اوس تر ډېره حده له منځه تللی دی د نارنج ماڼۍ ده. په دې اړه د صادق رښتونی د ریپورت دا ورېدو بلنه درکو.
د هر هیواد تاریخي ابدات او د همغه هیواد د پخوانی اوسیدونکو په لاس جوړ شوی تاریخي آثار د خلکو د کارنامو لرغونتیا او تاریخي قدامت څرګندوی کوي. کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو د جملې څخه دی چې د لرغونو آثار او تاریخي ودانوی لپاره ډیر شتمن بلل کیږي. دا مهال په دغه ولایت کې یو شمیر لرغونی ودانۍ چې سلګونه کاله قدامت لري د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې له کبله یا له منځه تللي او یا هم د نړېدو په حال کې دي. له دغه جملې څخه یو هم نارنج ماڼۍ ده چې د کندهار اوسني ښار لویدیځې برخې تاریخي چلزینو ته مخامخ موقعیت لري او د هوتکو د واکمنۍ اصلي مرکز دی. مورخین وایي شاه حسین هوتک به د نارنج په ماڼۍ کې هره اونۍ ادبي بانډارونه جوړول. په 1265 هجري لمریز کال چې کله نادر افشار پر زاړه ښار حمله وکړه نو دغه دنګه ودانۍ یې زیانمنه کړه. مورخین د زاړه ښار په اړه زیاتوي چې دغه لرغونی ځای سلګونه کاله تاریخ لري او شاوخوا شپږ امپراتوري پکښې تیرې سوي دي. استاد او تاریخ لیکونکی فضل محمد پنهان د زاړه ښار د تاریخي ارزښت په اړه داسې وایي:
د تاریخي روایاتو په اساس باندې یعنی غوریانو په زمانه کې دا جوړه شوې ده. غوریانو په دې باندې واکمني کړې ده، مغولو کړې ده، صفویانو کړې ده، وتکیانو کړې ده او د وتکیانو ابشار چې نادرې ابشار دلته راغلی دي کندهار ته او زور ښار یې نیولی دی د شاه محمود هوتکه څخه او وروسته د دې بیا دا په کنډواله تبدیل کړی دی.
شاغلی پنهان وایي د کندهار زوړ ښار دوی لوی کلاوې درلودې چې خورا لوړې او ټینګې وې چې ډېر برجونه به یې د لیرې معلومېدل. د دې کلا چارچاپېره د شپېته متره په پنډوالي یا بردوالي دیوال را ګرځېدلی د دغه دیوال په شاوخوا کې لوی خندق جوړ سوی، خو په دې وروستیو کې دغه خندق یا لویه کنده ډکه سوې او د کلا د 60 متره پلن دیوال ډیره برخه هم له منځه تللې. پر دغه لاندې سوې مځکه اوس د اوسېدو کورونو جوړ سوي او د دې تر څنګ د کښت لپاره استفاده هم ورڅخه کیږي. د دغه سیمې یو ملک دولت ملامتوي چې خلکو ته اجازه ورکړې چې د دغه ښار ډېرې برخې لاندې او کورونه باندې جوړ کړي.
دلته خو د دولت خوا څخه هېڅ پاملرنه نه سوې، او مغم په دې باندې چې دلته د تاریخي ځای دی د کندهار د نارنج غونډې په نامه باندې دی، داسې خلک استفاده کوي چې خاوره جنیبړې مثلا یو نور داسې شان جنیبړې چې دولت څخه موږ دا غواړو چې دلته په دې منطقه باندې امنیت راولي، چې د خلکو مخنیوی وکړي، دا خاوره وینسي او دلته یو پارکونه جوړ شي، خلک راشي دلته د میډیا دپاره دا تاریخي ځای دی. او دلته بهش دا والل ته راغلی ده، باید د نارنج د غونډۍ چې دغه واله جوړه کړي او دلته اوبه راشي، دلته شینګیاب برابر شي او دا درخت چې اوس هم ګوره تصویر نه شي په دغه کې وچ دي.
بلخوا د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم مني چې د دولت لخوا دغه لرغونی ځای ته د نه پاملرنې په خاطر زیان رسېدلی. د دغه ادارې د لرغونو ابداتو د څانګې مشر عزیز احمد عزیز وایي یوازې د نوي دولت پر اتک سره د زاړه ښار 50% برخې له منځه تللي. ښاغلی عزیز وایي چې په دې وروستیو څو کلونو کې ځینې کسانو په دغه کلا کې خپل سری کیندنې هم کړي چې ځینې آثار یې موندلي او بهر ته یې کچا کړي دي.
موږ دغه د کلا د حفاظتي دیوال برآورد د کندهار ښار سازی د ریاست په همکاري باندې ترتیب کړی دی، وزارت مجرد دی. خو بدبختانه باید ووایم چې د جې د حفاظت او دغه دیوال د جوړولو لپاره کوم لاس نه لري پکار شوی. په درته ووایم د کندهار زوړ ښار یا نارنج ماڼۍ چې د جې تر حکومت راتلو سره تقریبا 50% جوړه ولاړه وه، خو دا حکومت راتلو سره هغه 50% اوس 50% تر رسیدلې. 50% په دې خاطر ویلی سم چې یوازې هغه مخروبه غونډۍ یا د خاورو کوټه پاتې ده، نور منطقه ټول د مزدل.
د کندهار د زاړه ښار د تاریخي ارزښت په اړه ارواښاد پوهان علامه عبدالحیا بیبی لیکي چې په دغه سیمه کې د څلوېښتو زینو د غره په لمن کې اشوکا کاتبه چې د کندهار د زاړه ښار له دروازې سره په 1910 هجري مریز کال کشف شو. دا ډبرلیک چې تر میلاد مخکې په 240 کال په یونانی او ارمی لیک شل شوی دی، دا ښکاره کوي چې د کندهار زوړ ښار 2000 کال مخکې جوړ شوی.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کله چې څوک له پخوا غزنی د 2013 کال لپاره د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز وټاکل شو، ورسره هلی پیدا شوه چې دغه ښار لرغونی آثار به ورغی شي او په ښار کې به انکشافي پروژو ته توجه زیاته شي. خو په غزنی ولایت کې نامني او دغه ولایت ته د حکومت بې پامي یو بل تلاسونه سره ورکړي او 2013 کال ته د نړۍ د اسلامي کلتور د پایتخت په توګه د غزنی ښار چمتو کول له خطر سره مخ کړي دي. په دې اړه د فریدې سیفی د برابر کړي ریپورت دا ورېدو بل نه درکو.
یو وخت غزنی تاریخي ښار په خپلو له خزانو ډکو منارو، لویو کتابتونونو، جماعتونو او برجور بالا حصار سره د اسلامي تمدن او کلچر یو لوی مرکز ګڼل کېده. خو چې کله یې نن وویني، هیڅ په دې په تصور کې هم رانه شي چې دا ښار یو وخت د یوې لویې امپراتورۍ مرکز و چې د قدرت واګې د اوسنۍ نقشې په اساس په ختیځ کې تر هند او په لویدیځ کې تر ایران رسیده. غزنی په لغت کې د قیمتي کاڼي یا ګوهر په معنا ده، خو اوس هغه بڼه هغه پخوانۍ بڼه نه لري. اوس دا ښار د شخړو او ناخوالو سره لاس او ګریوان دی. د دې سیمې خلک په ویره کې شپې سبا کوي. برېښنا نه لري، کافي اوبه نه ورسیږي او د کانالیزاسیون یا ناپاکو اوبو د ایستلو سیستم هم پکې نشته. کله چې په 2001 میلادي کال کې د اسلامي تعلیمات او ساینس او کلتور سازمان یا ICSCO غزنی د 2013 کال لپاره د یو اسلامي کلتوري مرکز په توګه غوره کړ، ډېرې هیلې په غوړېدو شوې چې ښایي داسې مبه بیرته ورغېږي. خو په داسې حال کې چې داسې یو وخت سکم یو کال پاتې دی، ویره پر دې هیلو غالبه شوې ده چې ښایي دې ولایت ته نه پاملرنه او بې امني به د دې مناسبت د لمانځلو مخنیوی وکړي. ایسیسکو هر کال د اسلامي کلتوري مرکزونو د پیژندګلوي لپاره د خپل هڅو په لړ کې په نړۍ کې درې خارونه غوره کوي او د عربي، افریقایي او آسیایي هیوادونو لپاره د اسلامي کلتوري مرکز په نوم نوموي. خو یو شمیر افغان چارواکي په دې اندېښمن دي چې که نورې تیارۍ بشپړې نه شي نو غزنی به د راتلونکي میلادي کال په اګست کې دې ته تیار نه وي چې د اسلامي کلتوري مرکز په توګه د غوره کېدو په ویاړ جشن پکې جوړ شي. اشرف غیرت چې په غزنی کې خبریال دی، ولایتي حکومتي چارواکي په دې برخه کې پر ناسمو اقداماتو ګرمبولي او وایي پر هغو پروژو چې د غزنی ښار د بیا رغولو لپاره پلان شوي تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
بعد مرغ چې په دغه تېرو څو کلونو کښې هغه کارونه چې باید ترسره شوي وایي هغه تر اوسه نه دي ترسره شوي. دا هغه کارونه دي چې ډېر وخت ته ضرورت لري او فکر نه کوم تر 2014 پورې د دغه مراسمو تر رسېدو پورې دا کارونه بشپړ کړل شي، ځکه تر اوسه دا کارونه بېخي هېڅ شروع شوي نه دي.
غیرت وایي بی امنی هم د دې هڅو مخه نیسي او ادعا کوي چې د غزنی له 19 ولسوالیو څخه یوازې درې د حکومت په لاس کې دي او نورې ټولې د طالبانو په ولکې کې دي. دا اندېښنې چې ښایي د غزنی د رغولو پروژې به په خپل وخت بشپړې نه شي مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د پارلمان مشر عبدالرؤف ابراهیمی د غزنی والی او د اطلاعات او کلتور وزیر د جون په درېمه احضار کړل او وروسته له ساعتونو پښتنو ابراهیمی دې نتیجې ته ورسېدو چې دې دواړو مشرانو ډېرې تېروتنې کړي او په دې اړه یې د یوې آزادې څېړنې امر ورکړ.
باید اختصاصي کمیسیون د دې موضوع په اړه چې د کومو عواملو له امله بې تفاوتي او بې غوري شوې ده څېړنې وکړي، عاملین دې معلوم کړي او د خپلو څېړنو راپور دې غونډې ته وړاندې کړي. موږ او تاسو به د هغې په رڼا کې بیا د دې موضوع په اړه پرېکړه وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر د غزنی د پخواني برم د ښوونې لپاره په دې ولایت کې د بیا رغونې د 15 پروژو طرحه جوړه کړې ده. غزنی په 10 میلادي پیړۍ کې د سلطان محمود غزنوی د واکمنۍ په وخت د برم او پرتم مدارجو ته رسیدلی و او د اسلامي نړۍ د شاعرانو او عالمانو لپاره د قدر وړ یو اسلامي مرکز ګڼل کېده. د بیا رغونې په دې پلان کې د یو هوایي ډګر د جوړېدو، د 1.5 کیلومتره سړک د پخولو، د برېښنا د مکمل شبکې، د اسلامي کلتوري مرکز لپاره د یو موزیم او د زرو بهرنیو میلمنو لپاره د اوسېدو د ځای د برابرولو او د 100 ورانو شوو تاریخي ځایونو د بیا رغولو پلانونه هم شامل دي. د غزنی والی موسی خان اکبرزاده د بیا رغونې د کارونو د ځنډېدو په برخه کې بې امنی لوی خنډ بولي او وایي په دې برخه کې معذفو وزارتخانو ته حکومت په کال کې 10 میلیونه ډالر ورکوي خو دوی دا بودیجه نه ده لګولې او بیرته کابل ته مسترده شوې ده.
از سال 2007 تا به امروز یک وزارت غزنی را من حیث یک پروژه نه گرفته.
د 2008 میلادي کال راهیسې تر ننه یو وزارت هم غزنی د خپلې یوې پروژې په توګه نه دی منلې. اوس هم که تاسو بودیجوي لست وګورئ تاسو به یو وزارت هم ونه ګورئ چې په خپلو کاري پروژو کې یې غزنی وي. د مثال په توګه تاسو به ونه ګورئ چې د حج او اوقاف وزارت د هلته یو جومات جوړ کړی وي او یا د فواید عامې وزارت د کوم سړک د جوړولو تکل کړی وي. هیڅ وزارت متاسفانه د غزنی په ارتباط یوه پروژه هم نه ده اخیستی.
اکبرزاده دا منی چې د غزنی د بیا رغولو لپاره له 15 پروژو څخه ډېرې نه دي بشپړې شوي او وایي دې ته مجبور دی چې نیمایي پروژې لغوه کړي. اکبرزاده وایي تقریبا 50 کیلومتره سړک جوړ شوی او ډېرې تاریخي ودانۍ هم رغول شوي دي، خو د غزنی د هوایي ډګر او اسلامي کلتوري مرکز د جوړولو کار په 3 اونیو کې په جدیت سره پیل شوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رحین وایي د افغانستان اوسني حالات بې ثباته دي. خدای په دې اقرار کوي چې د دې په ګډون ډېرې مؤسسې باید خپل ملامتي ومني، خو دې په دې هم ټینګار کوي چې لا هم په غزنی کې د چارو د سرته رسولو لپاره کافي وخت شته.
انشاءالله بیا هم هر غفلت چې له هر چا شوی شوی دی. نو اوس فرض وکړه چې دا ټول غفلت له ما څخه شوی، خو لا هم وخت لرو. زموږ درد ډېر لوی درد دی. موږ له خپلو تېروتنو زده کړل، خو ښه خبره داده چې لا هم وخت ډېر کم نه دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
که هر ورځ هڅه وکړو چې یو څه میوه یا ترکاری یا دواړه وخورو، له خپلې روغتیا سره به مو ډېره مرسته کړي. په دې اړه د روغتیا د نړیوال سازمان د یوه ریپورټ خلاصه وژما رشیدی لولي.